السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې چې تاسو یې تکرار اورئ. د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ چې له پاکستانی لوري سره د دواړو لوریو ترمنځ پر کړکیچنو اړیکو خبري وکړي. د ملاشرین اخون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حمله کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو 615 سلويخت حمله وکړه چې دا شمیر د وړم کال پر تلا نږدې دوه برابر دی. بلور ته ټاکل شوی چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته و ډیر بیړنۍ سرپناوي جوړې کړې دي. خاغلی دریا نن رسنوي ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې دغه سرپناوي پر راټول شوو پیسو د هرات د شمال لویدیځ یو کلی کې جوړې کړې دي.
پس از زلزله ویرانگر د سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها
دی وای د سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها په کلی کې لویجاړون کې زلزله ورسته مونږ 18000 ډالر راټول او پریکړه مو وکړه چې بیړنۍ سرپناوي پر جوړ کړو. هر سرپناه 10 کیلومتر مربع ده او همدومره لګښت پر شوی دی. په ورته وخت کې د دریا په نوم موسسې په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه سرپناوي نن زلزله ځپلو ته ویشل کیږي. هرات په 13 اکتوبر میاشت کې څو زلزلو وزه په چلک تر لګه 1400 کسان پکې وژل شول او 1000 نور ټپیان شول. په زلزلو کې د ورکړل شوو ارقامو له مخې 8500 کورونه بشپړ او څه باندې 1000 نور سرسري ویجاړ شوي دي. بلورته د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر درې ساعته هڅو ورسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې لامل یې لاروخانه نه دی، 13 شپه 11 بجې رامنځته او تر 2 بجو یې دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیل دی چې دا وخت زیان د کچ یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ ته وویل
تاسو وینئ په دې مارکیټ کې څه کوم اور لګیدلې و. دا د لرګیو او غټ منډې و او الحمدلله دی پای په کومک سره او دغه په وخت رسید چې سره د میلیونونو روپو نقصان مخه ونیول شو.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان ته ودول لپاره لرګیو او غازو ګټه اخلي، د اور لګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ د موټرو پر کاروان ډز شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژنده وسلوالو ډز وکړې. د پولیسو په وینا چې محسن داوړ زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندې پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم څه زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي دي، خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوي. له دې وړاندې په دیرا اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او باجوړ کې هم په یو انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځ زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شمیر 22 ته پورته شوی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوې سیمه ایشیکاوا کې وژل شوې دي. خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په لټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ د ریختر په کچه 1.6 درجې زلزلې ولړزوه او د چارواکو په خبره تر تیرو دو ورځو کې له 40 زیات نور ټکانونه هم احساس شوي. او د لبنان د پلازمېنې بیروت په سویل کې په یو ډرون بریډ سره د حماس د سیاسي دفتر مرستيال صالح العروري وجل شوی دی. د لبنان رسمي خبري اجانس ویلي چې د اسرایلو بي پيلوټ الوتکه په المشرفيه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخه کړ چې له عملی شپږ کسانو وجل شول او یو لس نور ژوبل شول.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
بیا می هم سلام ومنه ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول براته روغ جوړ یاست. د سیشن بی ورځ د ځوان فکر په پروګرام کې زفریده سیاله د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالغ تاسو قرباني یو. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړه چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوانانو په تیر میلادي کال کې کم کارونه ترسره کړي دي، کوم موخې چې ټاکلې وې په تیر کال کې هغې ته رسیدلې دي او که نه دي رسیدلې. په ټوله کې د تیر کال لاسته راوړنې څه وي او دا چې نوی میلادي کال پیل شوی دی د دې لپاره یې څه پلان جوړ کړی که نه، ځکه چې نن د جنوري دویمه او د دغې کال دویمه ورځ ده. همدارنګه دوی غواړي چې په دې کال کې کوم موخه ترلاسه کړي، کوم بدلون غواړي چې په ژوند کې راشي او دا چې په افغانستان کې اوس مهال د دغې بدلون لپاره څومره امکانات شته دي، د دوی په خپل ژوند کې څومره امکانات شته دي او په ټوله کې د حکومت لخوا ورته څومره امکانات برابر دي چې دوی وکولی شي هغه تغییر پسې چې دوی ګرځي په خپل ژوند کې په دغه یو کال کې راولي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته هر یو خبریال تاجولي غورزنګ، په پاکستان کې میشته افغانه فعاله دیوه مرخیله، د پانتونو ساده او مدني فعال بلال عمر او خبریال عبیدالله برسره په خبرونه کې وی. تر اوسه پورې موږ سره تاجولي غورزنګ او بلال عمر وصل دي. تاسو دواړه ستړي مشي بخیر راغلی. غورزنګ صاحب کله تاسو سره پیل کړو، تاسو په ټوله کې تیر کال کې کوم هدفونه ټاکلي وو؟ سمو لاسته راوړنه درلودله، هغه اهداف مو چې ټاکلي ورته ورسېدی که نه؟
اول خو سلام، ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته، سلام تاسو ته سلام. اصلي خبره خو دغه ده چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې ډېری مسایل داسې وو چې ډېری مسایل داسې دي چې دا ټولنیز او سیاسي وو، او سیاسي مسایلو سره خوا کې اقتصادي مسایل هم وو. په افغانستان کې کله چې په دورسې څو کلونو کې دغه سیاسي اړې دوړې راغلي، یو لوی بس پکې دا و چې د ډېری خلکو هدفونه، ارمانونه، هیلې هم یو ډول ننګونو سره مخ شوې. او دغه ننګونې داسې چې کله په یو هېواد کې سیاسي مسایل بدلېږي یا سیاسي مسایل تغییر کوي، ځینې هدفونه، ځینې هیلې او ارمانونه هم یو وخت لپاره ټکنی کېږي. معمولا هدفونه چې کله ټاکل کېږي یا انسان چې کله هدفونو ته رسېږي، دې لپاره اوږدمهاله فکر کېږي، لنډمهاله، اوږدمهاله. پلان محل کې به دا سې چې په دې کې هم بیا کله ناکله د سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل، ځینې ټولنیز مسایل بیا هم پر وړاندې ځینې ننګونې را پیدا کوي یا پر وړاندې خنډونه را پیدا کوي. خو مسله دغه ده چې په هیواد کې روان سیاسي مسایل، په هیواد کې روان ټولنیز مسایل، اقتصادي مسایل، دا ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ځوان کهول نه یوازې زه، بلکې هغه که هلکان دي، هغه کنجونې دي، دا د خپل هدفونو پر وړاندې یا د خپل ارمانونو پر وړاندې یو ډول ناهیلي احساسوي. او دغه ناهیلي ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېر ځله هدفونه، ارمانونه په کاغذونو لیکلي پاتې شي. دا ځکه چې په یو هیواد کې روان سیاسي وضعیت، روان ټولنیز او اقتصادي وضعیت، دا مخامخ په یو وګړي، په یو کورنۍ، په یو ټولنه کې په هر کشر باندې منفی اغیز کوي. مونږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې وروسته کوم سیاسي بدلون چې راغی، دا کلار ارخو ځایه په ډېر نه غږیږم، نو دا مخامخ په هدفونو او یا د انسان پرمانونو باندې هم یو ډول اغیز کړی دی. او دغه اغیز ډېر ځله داسې ده چې کله چې انسان داسې لوی ټکان وخوري، لکه کله چې په یو چا زلزله تېره شي، نو زلزلې نه وروسته چې بیا انسان بیرته راځي په خپل هدفونو باندې کار کوي، په خپل ارمانونو باندې کار کوي، دې ته لام بیا وخت شته وي چې باید بیرته سا واخلي او لغې سا اخیستلو وروسته بیرته سترګې وغړوي، فکر وکړي چې اوس ته کولو څه دي. زه فکر کوم په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې، په تېر یو کال کې او په راتلونکو په لنډو څو وختونو کې به دغه مسله به د ځوانانو پر وړاندې وي چې ځینې هدفونه به یا دوی چې کوم هدفونه ټاکي یا هدفونو ته ځان رسوي، یو ډول به ننګونې وي. ځکه هدفونه ډېر ځله که څوک وغواړي کوي نه غواړي، هدف ټاکل خپل یو سیاسي مسله ده، هدف ټاکل یوه ټولنیزه مسله ده، هدف ټاکل یو اقتصادي مسله ده. کله چې دغه درې برخې یو مسله زده ولې، که چېرته په رسم کې په کاغذ باندې له یو بل نش لیدونکي یو بل سره اړیکې لري، چې په ټولو کې هغه سر زاویه اړخه چې دغه بیا سیاسي مسله، کله چې په یو هېواد کې هغه سیاسي مسله لا هم ټولنیز شوی نه وي، نو خلک د خپل هدفونو په اړه ډیر واضح نشي غږیدل چې زه خپل هدف ته رسیدلی یم یا خپل هدفونه مې کوم ټاکلی ته به ورسیږم. ځکه چې د زلزلې په جریان کې یا د زلزلې پر مهال هیڅوک هم دا فکر نه کوي چې کوم هدف ته ورسیږي، بلکې د زلزلې پر مهال یوازې دغه هدف وي چې څنګه د ژوندۍ پاتې شي او د ځان ژوندۍ ساتلو لپاره یو لوی تیوریک بحث دا چې ته څنګه خپل خېټه مړه کې یا خپل څنګه ځان وساتې یا خپل ځان څه ډول آرام کې. نو کله چې دغه درې مسلې وي بیا هدفونه ډېر نه راوړاندې کېږي. قسم دغه به غفري هدفونه وي، خو هغه هدفونه چې تاسو کوم بحث تر نه کوئ، کوم په مؤثر نړۍ کې په ماډرن نړۍ کې بحث پکې کېږي، هغو هدفونو ته رسېدل لپاره هغه وړاندې مې چې کوم درې نقطې یادونه وکړه دغه ډېرې ضروري او ډېرې اړینې دي.
غورځنګ صاحب، ستاسو پان باندې اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي، ستاسو په ګډون باندې، یعنی دوی چې دغه تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي، کوم اهداف چې ټاکلي خامخا ور باندې دغه درې فکټورونو اغیز کړی؟
زه فکر کوم چې دا ما لکه مخکې ټکي ته اشاره وکړه چې دغه فکټورونه هم چې دي دا یو بل نه شلیدونکي دي. که یو څوک وایي چې زما اقتصادي مسله ښه ده ټولنیزو مسلو سره مخامخ کېږي، او که وایي چې زه ټولنیزو مسلو سره ستونزه نه لرم هلته مخامخ سره اقتصادي مسله دی، او که کله به اقتصادي نه وي مخامخ سیاسي مسلو نه خود ځان شي ژغورلی. په لویو سیاسي بحثونو کې دا بحث رامطرح کېږي چې په یو هېواد کې سیاسي وضعیت داسې ده لکه کله چې په سار کې په یو هېواد په یو ټولنې باندې لمر راخېږي، یعنی دا سیاست دوی لمر سره تشبیه کړی دی او دا مونږ تاسو ګورو هم، یعنی مونږ تاسو و هم کتل دا که په تیوریک لحاظ وي که په ملي لحاظ وي، کله چې په یو هېواد کې لمر، کله چې په یو هېواد کې سیاسي مسله تکنی زرنه راخېږي، رڼا پر وړاندې خلک ستونزې لري یا په رڼا سره یې لاسترګې نه بلدې شوي، نو معمولا هغه په زه دا ویلی شم چې د ده هدفونو پر وړاندې به ننګونې وي. حتی که یو څوک وایي چې زما پر وړاندې چې دی فرض که سیاسي مسله هغه نه دی، یا ما ته اقتصادي ستونزه نشته، ټولنیزه ستونزه هم نشته، خو دلته که د سیاسي وضعیت ګوري دا د دې ول نه دی، یا دغه لمر هغه ډول نه دی راختلی لکه چې څه ډول باید خلک ځان ورسره یار کړي، ځکه دغه د لمر سره د سترګو بلیدو لپاره چې تر څو سترګې دې ورسره بلدېږي، ستا ذهنیت ورسره برابرېږي، ستا هغه شعوري مسله ورسره بلدېږي، ستا ټولنیز اخلاق ورسره برابرېږي، دا وخت اخلي. ځکه چې که تاسو زه دغه په طبیعي لحاظ که تاسو مثال ورکړه، که یو انسان ته تاسو مخامخ سترګو ته یو دم رڼا وراچوئ، نو دا چې تر څو بیرته سترګې برابرې وي ډېر شیان تېر راغلي وي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو دغه د لمر مسله، دغه د سیاست مسله یو ځای ته رسېدلې نه وي، نو تر هغې پورې که څوک هدفونه ټاکي او دغه هدفونه به یا زه فکر کوم چې ډېری خلک که ټاکي هم پر وړاندې بې زړه نازړه وي او یو ډول به خپلې ننګونې ځان پر وړاندې ګوري.
مننه غورځنګ صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. عمر صاحب، که تاسو ته راشم، که تاسو راته ووایئ، تاسو په دې اند یاستئ چې هر هدف چې تاسو ټاکلی دی که هغه مو د ځان لپاره و، د یو ښوونکي په توګه باندې، که هغه مو د محصل لپاره و چې تاسو ورته تدریس کوئ، همدغه ننګونو سره مخ شوي یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه اغلی سیال تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. زه به د خپل خبرې په یو شعر باندې پیل کړم. په فارسی کې وای وای درجا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. دقیقا چې په هر ټولنه کې ستونزې شته، په هر ټولنه کې مشکلات شته او په هر ټولنه کې ناخوال شته، حتی که چیرې موږ پرمختللو ټولنو ته هم ورګرځو هلته هم داسې نه ده چې ټول زمینی مسایدی دي او هېڅکله انسانان مبارزې ته یا هېڅکله انسانان هڅې ته ضرورت نه لري، بلکې په هره ټولنه کې انسان هڅې ته ضرورت لري. په هره ټولنه کې که هغه پرمختللې ده که هغه وروسته پاتې ده، انسان اهداف ته ضرورت لري او انسان موخ ته ضرورت لري او بالاخره تلاش او کوشش ته ضرورت لري تر څو خپل موخ ته ورسیږي. کېدای شي په ځینو ټولنو کې ځینې موخې ترلاسه کول ستونزې ډېری، اما په ځینو ټولنو کې د دغه موخ ترلاسه کول یا رسیدل دغه موخ ته اسانه وي. دا فرق د موخو یا د اهدافو ډولونو ته، اما په ټوله کې خپل انسان هغه د تغییر یو وسیله ده. یعنی انسان کولی شي چې حالات تغییر کړي، ځکه که یو حالات په ټولنه کې راغلي دا د انسانانو لاسه دي، او که چیرې بیرته حالات بدلیږي هم دا هم د انسانانو لاسه دي. نو په ټوله کې په هر شرایط کې که چیرې انسان ووسي ژوند کوي، په هره ټولنه کې د اهدافو تعینول او اهدافو ته رسیدل دا یو ضروری او اهم کار ده. کچیر موږ په ټولنه کې به هدف اوسېګو سیاسي اوزات او وګورو ټولنیز اوزات او وګورو اقتصادي اوزات او وګورو او فقط لاس تر زنی ناسوسو نو دغه تغییر به څوک راولي؟ هیڅ کله دی یو ځلی په ټولنه کې چې انسان شپه ودی شي سهار جیک سي ټولنه ګل گلزار وشي داسې نه شي کړی، بلکې همدغه انسان ده چې د ټولنې د تغییر سبب کیږي. نو په دې اساس صحیح ده چې په ټولنه کې
خبرې سره عمر صاحب که بیا دې موضوع ته تم شو، اوس که چېرې سیاسي او اقتصادي او دغه نورې برخې ورنه وباسو، ځینې ځوانان په افغانستان کې دي، تاسې کېدای شي د محصلینو په ډله کې هم کتلې وي، چې هغوی دغه اقتصادي فکټور چې مخکې غورځنګ صاحب یادونه وکړه دای ډېر وي، د اقتصادي ستونزو له کبله پانتون پرېږدي، کېدای شي د هغې هدف دا وي چې زده کړې وکړي خو اقتصادي ستونزې ډېرې شي پانتون پرېږدي، یا که اوس بندیزونو ته وګورو سیاسي پدیده ده، نظام پر نجونو باندې محدودیت وضع کړی، کېدای شي ډېرې نجونې دا هدفونه یې د سږ کال لپاره دا ټاکلي وي چې دوی به پانتون ته ځي، یا نه پوهېږم ډېر داسې ورته خوبونه او خیالونه به لري خو دوی نشي کولی. بیا دې برخه کې یعنی څنګه یو انسان په یوازې ځان تغییر راوستلی شي تر څو وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي؟ په دې برخه کې
البته که چېرې دغه موضوع ته متوجه شو، ځینې اوقات دا یو طبیعي حالت ده چې انسان کولی شي ځینې موخې چې پوهېږي چې په دغه شرایطو کې دغه موخې ترلاسه کول دا یعنی قابل دی لاسته راوړلو نه ده یا امکان نه لري، کولی شي په ژوند کې نورې موخې ځان ته وټاکي. یعنې که چېرې مثلا موږ تاسو په افغانستان کې ګورو ډېر ځوانان ناهیلي دي، یا مثلا زموږ خویندې نجونې هغوی مکتب ته نشي تللی یا پوهنتون ته نشي تللی، نو دا یو حالت ده چې دا حالت به تر آخرې نه پاتې کېږي، حتما به په ټولنه کې تغییر راسي، حتما به همدغه انسانان همدغه وګړي د ټولنې ژوندي خلک دا به حتما تغییر راولي. ولې که چېرې موږ دغه موضوع په پام کې ونیسو فقط په همدغه موضوع باندې تاکید وکړو چې مکتبونه تړلي دي، پوهنتونونه تړلي دي، موږ نشي کولی پوهنتون، راځئ چې موږ په نورو بدیلو لارو کار وکړو، دغه وخت څنګه استفاده وکړو، داسې یو هدف وټاکو چې په همدغه سیاسي شرایطو باندې، په همدغه ټولنیزو شرایطو باندې موږ کولی شو دغو اهدافو ته ورسیږو. اوس که چېرې مثلا موږ تاسو ګورو ډېر داسې زموږ خویندې دي چې هغوی د همدغه فرصتونو استفاده کوي، صحیح ده چې مکتبونه به بندي، پوهنتونونه به بندي، اما ځان ته ځینې نورې بدیلې لارې پیدا کړي، مثلا ځینې کورسو ته ځي فرزن، ځي مثلا ځینې نور هغه مسایل چې اوس په ټولنه کې هغوی ته اجازه ده، یا مثلا خیاطي زده کوي، یا مثلا دینی علوم زده کوي، یا فرزن ځي یا نوې ژبه زده کوي، یا ځي مثلا ځینې نور هنرونه زده کوي، په ځینې برخو کې چې هلته مثلا د ښځینه فرزن لاسي صنایع یا داسې نورو کارونو کې ځان مصرفوي، او د دغه لارې کولی شي چې یو نوی هنر، یو نوی شی زده کړي. همداسې که چېرې راشو په محصلینو باندې، که چېرې یو محصل د دې وړتیا اوس نه لري یا د دې مسائل او مشکلات لوځي خپل پاتون پرې دي، خیر دوی کولای شي چې مثلا یو وقفه راولي، دوی کولای شي کچیر مثلا موږ تاسو ګرو په ټولنه کې یو انسان کچیر غوړي چې هدف ته ورسیږي، او دغه هدف لاسته راوړل ناممکن نه وي او شرط ته برابر نه وي، را دي خپل هدف بدل کړي یو موقت مدل لپاره، مثلا راشي د لګ لګ په دې اقتصادي مسائل اقتصادي فکر ځان پیدا کړي، شپږ میاشتې یو کال لکه اقتصادي فعالیتونه هم کې تر څو بیرته یو عاید ترلاسه کړي، او دغه عاید په ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مثلا زه به یو مثال درکړم، اوس به خلک وایي چې دومره پیسې به نه وي، چې دومره سرمایه به نه وي، چې دوی لاړ شي او بلاخره په غوونه کاروبار شروع کی، بیا دغه نه لا شي پانتون شروع کی. یعنی کومه شي کچیر یو ځان ته وګور، هر ځان سره یو سل افغانی یو 500 افغانی به لاړ دي شي، هغه ځای کې چې مثلا په 500 افغانی باندې یو چی تر لاسه کولای شي، یو کار تر لاسه کولای شي، په غوږ کې روزمره سل افغانی، 500 افغانی، 200 افغانی به تګسلای شي، یو مدل لپاره. ځکه شرایط اوس موږ مخکې شرایط مصرف چې کله شرایط بد راځي، نو په دې شرایطو کې هغه انسان کامیاب ده چې په دغه شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې ما یو شیر ویلې، په دغه بد شرایطو کې کار کوي او بلاخره زحمت باسي، بیرته یو عاید ترلاسه کوي او بلته خپل پوهنتون شروع کوي. ولکه چیرې یو ځوان په دې فکر چې نور اقتصادي مسایل دي، زه نور نشم کولای پوهنتون ته ادامه ورکړم، او بلاخره پوهنتون پوشي کې نور فعالیت هم نه کې بیکاره پاتې شي، نو د وخت په تېرېدو سره دا انسان به په ورو سره ډېر پښیمانی احساس کوي. ولې دا به خي چې لار دي شي یو څه زحمت دي ډېر کوزان وکړي، یو ابتدایي کار دي شروع کړي، یو چیرته دي مثلا د
کوم فکر کوي په بخنه سره عمر صاحب، ځینې کسانو چې یوازې اقتصادي ستونزې راوخلو، ځینې کسانو چې پانتوني یوزل خوشی کړی دی، کېدای شي موږ په خپل کورنۍ وکړو د دې مثالونه لرو، بیا ډېر دا ستونزمنه وي چې هغه بیرته درس ته راوګرځي، یا خو عمر ورنه تیر وي، یا په اقتصادي ستونزو کې دا دومره خته شوی وي، کاروبار کې دومره خته شوی وي، ځکه ک نارینه یوازې په افغانستان کې په پام کې ونیسو، دوی ته اقتصادي ستونزې ورترغاړي دي، او هغه هدف چې یو ځوان ځان ته ټاکینو مجبوره ده چې د درس ترڅنګ یا کوم هدف چې دا د خپل ځان لپاره ټاکی هغه ترڅنګ کار وکړي. کبیر ته دلته خزو تر وګرځو، طالبانو په خزو باندې په هر برخه کې بندیزونه لګولې، کار وی که زده کړې وی او ایوازي که موږ مدرسې یاد کونو ټولي کغه لکان دي کغه جوړې دي ټولي به ملایانی او ملایان صاحبان کیږي. فکر کوي چې په دغه مسلک بدلولو سره وقفه راوستلو سره یا دغه بندیزونو سره مبارزه کول، یعنی دغه شرایط هیڅ تاثیر نه کوي، بیا هم انسان کولای شي مبارزه وکړي په دې ټولو سره؟
البته په غل سال کې چیرې متوجه اوسو، فقط دلته موضوع د مدرسې ته تاګ یا د دیني علومو زده کړه مثلا نشته، بلکې ډېر نشي نور مسایل موضوع دي. لکه موږ په خپله په تیر کال کې د 2023 کال کې یو اکاډمي پیل کړه چې په دې اکاډمي کې موږ د نورو درسونو ترڅنګ یو برخه د خیاطۍ کورسونه موږ درلودل چې ډېر ښځې او ډېر هغه زموږ خویندې چې هغوی مکتبونو ته نشو تللی یا پوهنتون ته نشو تللی، هغوی به راتلل دلته په اکاډمي کې به یې د خیاطۍ هنر زده کول، خیاطۍ به یې زده کړه، هغې نه وروسته به دوی کولی شي چې په همدغه خیاطۍ ځان ته دخل یو ابتدایي په ډېرې کمې سرمایه سره یو کاروبار پیل کړي، ځینې توکي مثلا تولید کړي، دا توکي بازار ته ویسي یا په بازار کې خرڅ کړي. یعنې دغه یو بېلګه ده چې دا تاسو ته ویلی شم. مثلا ډېر زمین البته که چېرې په اقتصادي مسایلو وڅرخېږو، دا داسې موضوع ده چې کله موږ تاسو بس کوو پام موضوع، ډېر خلک وایي چې هغوی به هېڅکله اقتصادي ستونزې نه لري، نو دوی هم مثبتې کې شاملېږي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزې نه لري، په کور کې کومه ستونزه نه لري، بیا هم دوی مثلا په ژوند کې ځان ته موخه نه ټاکي، په ژوند کې خپلو موخو ته اولویت نه ورکوي، البته کار نه کوي.
عمر صاحب، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي چې نه غواړي هدف وټاکي یا نه غواړي چې یو یو څه ته ورسیږي. خو په ټوله کې هغه فشارونه چې که څوک یو هدف ټاکي او د بیرون له خوانه ورباندې فشار وي، مثلا یو ځوان خطه کړه ده کار کول غواړي، ځان ته موخې ټاکي، خو که دم د انجونې مسله راواخلو، تاسو د خیاطۍ یادونه وکړه، اوس مال کې هر انجلۍ سره چې هغه له پانتونه محرومه ده که هغه له ښوونځي نه محرومه ده، چې کله موږ خبرې کوو دوی وایي چې موږ یا خیاطۍ ته ځو یا مثلا رسامۍ ته ځو یا ځو د کور په کارونو کې مثلا اشپزي زده کوو. که چیرې یوازې دغه یو لویه برخه د ټولنې چې هغوی پاره برخه کې مثلا د کار کولو وړتیا لري، کولای شي د نارینه و سره اوږه په اوږه کار وکړي، خو دغه یو څو محدودو برخو ته دوی ټیل وهل کیږي او په همدغه څو محدودو برخو کې ساتل کیږي. فکر کوي چې بیا دا فاکتورونه چې بیرونی فاکتورونه دي، بیرونی عوامل دي، بیا هم د دوی د هدفونو په ټاکلو کې هیڅ اغیز نه کوي، دوی کولای شي مبارزه وکړي په دې وضعیت کې؟
البته لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې انسان خپله د تغییر وسیله ده، که چېرې انسان ونه غواړي تغییر وکړي هېڅکله به تغییر نه کوي. زه به اوس تاسو ته ځینې مثالونه درکړم چې همدا اوس موږ ځینې آنلاین صنفونه لرو د خویندو لپاره، همدغه د پوهنتون درسونه، د پوهنتون کتابونه چې هغوی اوس محرومه دي، نشي تللی پوهنتون ته، موږ هغوی ته په سلهاوو جنکیان دی چې اوس موږ سره مصروف دي، درس وایي، همدغه مضامین خپل تعقیبوي. یعنی که چېرې اوس فعلا شرایط دې ته برابر نه دي چې ښځې یا جنکیان مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي یا داسې نور په ټولنه کې خپله ونډه لکه کار وکړي، داسې نور ولې د دغه وخت څخه د اقل استفاده وکړي، کولی شي مثلا ځان ته یو ښه تقسیم اوقات برابر کړي، په ورځ کې مختلف کتابونه مطالعه کړي، په ټولنیز رسنیو کې. اوس که چېرې موږ وګورو عصر د ټکنالوژي ده، کولی شي یو څوک د خپل کور نه ځان ته یو کار پیدا کړي، د خپل کور نه مثلا یو کار ترسره کړي، یو تجارت ترسره کړي، په ټولنیزو موضوعاتو کې خپل افکار شریک کړي، نورو سره خپل طرحې نورو سره شریک کړي، حداقل وکولی شي چې د دغه لار نه هم یو عاید ترلاسه کړي، عام ټولنې د تغییر لپاره یو خدمت کړي. نو موږ سره جنکیان دي، هغوی درس وایي آنلاین درسونه، اما ډېر به داسې نور جنکیان دي چې هغوی فقط په همدې تعصف، په همدې افسوس هر ورځ فقط په همدې فکر کې دي چې مکتبونه بند دي یا پوهنتونونه بند دي. البته دا ټول ته د تعصف یوه بېلګه ده، یعنې موږ هم په دې ډېر خوشن یو چې ولې زموږ د خویندې مکتبونه او پوهنتونونه تړلي دي، اما یوازې دغه تعصف کول او په دې باندې پرېښنه کېدل دا کفایت نه کوي. راځي لاس په کار شو، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، که دغه هدف موږ نه ترلاسه کړي، موږ اوس نشو کولای پوهنتون ته لاړ شو، راځي چې اوس موږ تاسو د دغه اوسني نړۍ د امکاناتو څخه استفاده وکړو او وکولی شي په خپل کور کې، حتی په نږدې محیط کې، موږ وکولی شي ځینې تغییرات راولو، هم په ځان کې تغییرات راولو، په هفته کې راشو کتاب مطالعه کړو، په یو میاشت کې کتاب مطالعه کړو، راشو په انټرنیټ کې، په داسې نورو سوشل میډیا کې هغه ملګري چې موږ اوس کار کوي، آنلاین تجارتونه کوي، یا فرضاً په دې کې ځینې نور برخه کې مسؤلیت لري، فرهنګي فعالیتونه کوي.
عمر صاحب، یعنی په بخښنه سره چې تاسو خبره قطع کوم، یعنی ستاسو هدف دا ده که چیرې دغه درې فاکتورونه له بهر نه د یو چا په اهدافو باندې اغیز کوي، که هغه سیاسي مشکلات دي، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که هغه ټولنیز دي، خو حل لارې شته ده، بدیلې لارې شته ده چې ورباندې باید فکر وشي. همداسې ده.
دقیقا تر یو مودې لپاره تر څو چې دغه بندیزونه یا دغه مسایل لرې کېږي، نو دوی کولی شي د دې لپاره چې وخت ځای نه شي او وکولی شي یو نوی فن، یو نوی هنر، یو نوی معلومات ترلاسه کړي، په دغو موضوعاتو هم کولی شي چې
مننه کور ودان بیرته تاسو راګرځم. ډیوا مرخیل هم را سره وصل شوې د ډیوا جانې تم ستړي مشي بخیر اغلی. تاسو راته وایي دغه تیر دونیم کالا یا په ټوله کې تیر یو کال په پام کې ونیسو، د یو انجلۍ په توګه باندې چې له زده کړو له کار یا په ټولو برخو کې د ټولنې په ټولنه کې د ګډون نه محروم وي، هدفونو باندې د دغې وضعیت څومره اغېز کړی و او داسې څه دې ټاکلی و چې ته ورته رسېدلې؟
سلامونه تاسو ته قدرمن میلمه او ټولو اوریدونکو ته. بالکل، تیر کال چې دغه دوه کاله چې تیر شولو نو دا خو واقعي چې زموږ ټولو انجونو په ژوند باندې ډېره منفی اغیزه درلودل او دا یو ډېر د تیارو کال و، ډېر د ناامیدۍ د ناهیلۍ کار و کال و، ځکه چې موږ ټول موخې درلودلې، هر یو انجلکۍ ځان لپاره ځانګړې موخې درلودلې، هیلې درلودلې. زما هم په ټولنه کې همدا موخه وه چې زه مې خپل تحصیلات نور هم لوړ تحصیلات وکړمه په راتلونکي کې، زه نور هم په ټولنه کې وکولی شم کار وکړمه، فعالیت وکړمه. خو بدبختانه چې زما دا هیله له خاورو سره خاورې شولې او زه خپل هیلو ته ونه رسېدلم. همدغه نجونې وې چې په پوهنتونونه په نیم کې پاتې شولې، همدغه ښوونځي په نیم کې پاتې شولې، چې اوس مهال زه له هغو نجونو نه احوال لرم، معلومات لرم. دوی ډېری یعنی په دې باندې توانېدلې چې یو بدیله لاره پیدا کړي یا بل مصروفیت ځان ته پیدا کړي، ولې بدبختانه چې زه خبرېږم هغه ټول تعلیم ته شا کړی ده او نور دوی ویلې چې دا یعنی هیله پوره کېدونکې نه ده او زیاتره هغوی ودونه وکړلو لاړلې، واده شو دی، یعنی هیلې نه درلودلې، امید نه درلودلو، نور نو دوی نه شوه کولی، یا دوی فکر وکړه چې نور واقعا زموږ په ژوند کې روښنایي نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغه نجلۍ چې واده شوله یا بل کور ته ولاړه، لکه چېرې هغه کورنۍ یو څه روشن فکره اوسېږي، یو څه د زده کړو تحصیل طرفداره اوسېږي، نو هغوی به بیا هم هغه دې ته راوهڅوي که چیرې موقع پیدا شي یا دې ته زمینه برابره شي چې دې سره همکار اوسېږي، یعنی په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي او دا لا هم تشویق کړي چې خپل ادامه یعنی مخته یوسي، خپل زده کړې چې په نیم کې پاتې دي. ولې ځینې داسې کورنۍ سره چې کومې نجونو وادونه کړي دي، کومې کورنۍ ته نجونې واده شوي دي، نو هغه چې زه فکر نه کوم چې هغه هلته دی وکولی شي چې هغه پاتې هدفونو ته، هغه پاتې زده کړې چې دي هغه به دوی ترسره کړي. نو دا چې واقعا یو ډېر تریخ حقیقت دی، یو ډېره منفی اغېزه په ځانګړي ډول د نجونو او مېرمنو په ژوند باندې کړې ده دې وضعیت. زه خپل هم همدغه سې له ډېر ناامیدۍ سره کډواله شوم، زما خویندې همدغه سې مکتبونه پاتې شول، پوهنتونونه پاتې شول.
دیو جان بیا په دغه تیریو کال کې یعنی لکه څنګه چې نور افغان نجونې زیاتره ونه شو کولای چې بدیلی لارې پیدا کړي، د کډوالۍ نه علاوه تاسو کوم مخه چې ټاکلې واغې تاغې ته ورسېدې کنه؟ لا په انتظار کې استئ چې درې بل هیواد ته ورسېږي، بیا بل ته قبلېږي او نور به بیا په قرار هم داسې مخې ته ځي؟
بالکل بالکل، چې زه غي مخې ته ونه رسېدم، ځکه چې ما خپل مخه چې ټاکلې او د خپل وطن کې ما ټاکلې او غلطه ما ته هر څه خپل وطن ما تخکاره کیدلو، ما غوښتل چې وطن کې د خپل هیلو ته یو مخ ته ورسېږم. خو دا دومره موده چې یعنی ما له لاسه ورکړله، یعنی ژوند همداسې په تېرېدو دی کنه، نو هغه کار نه یا هغه تحصیل نه چې ته پاتې شي او بیا چې هغې لارې ته تور برابرېږي یا بیا چې له اول نه ته شروع کوي، دا به ډېره ستونزمنه خبره وي. چې بدبختانه ما هم بله لاره پیدا نه کړله، په ما هم دغه ساحه داسې راقیده شول او زه هم همدې ته هر شولم چې کډواله شم. نو چې بیا به زه له سر نه پیل کوم، دا به ډېر زیات وخت
ونیسي. ډیوجانې که دا راته وایي، مخکې عمر صاحب یادونه وکړه چې په دغه ستونزمنو حالاتو کې کېدلی شي بدیلې لارو باندې فکر وکړو. مثلا هغې د ځینو نجونو یادونه وکړه چې خیاطۍ کورسونه ته ځي، ځینې آنلاین صنفونه دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، دوی هغه صنفونه اخلي او په یو ډول نه یو ډول باندې زده کړې کوي، نوي مهارتونه زده کوي. دې کې مو کوم کارونه ته مخه کړې ده تاسو د دې لپاره چې وکولی شي دغه زده کړې بیرته پیل کړي یا نوي مهارتونه زده کړي؟
بالکل، دا زمونږ دوست په دې باندې خبرې وکړلې، واقعا چې یعنی له موقع نه باید ګټه واخیستل شي، بدیل لارې ولټول شي. نو ما دغسې یو څه کار شروع کړی دی چې افغانی جامو په برخه کې ما کار شروع کړی دی، خو زه فکر نه کوم چې دا به یعنی هغه ټول د تحصیل هغه کومه برخه چې شاته پاتې کیږي دا په دې باندې دلالت وبولی شي یا دا به ډېره زیاته ګټوره شي، ځکه چې نجونې بې تحصیله پاتې کیږي، نجونې بیا په ټولنه کې نه شي کولی لکه پخوا په څېر باندې وکولی شي په ټولنه کې دوی کار وکړي، اندازه باندې دوی تحصیلات لوړ شي. او بل دا چې آنلاین طریقونه هم دوی درسونه ووایي نو دا خو ښه خبره ده، خو بدبختانه که دوی بیا هم دغه اوس مهال کې چې ښوونځي او پوهنتونونه بند دي، که اوس مهال کې دوی هم داسې کوم درسي صنفونو ته یا کورسونو ته لاړ شي هغه موقتي دي، ځکه چې زه هلته په تن کې وم نو دوی ځینې نجونې به انګلیسي صنفونو ته تللې، خو هغه به د موقت وخت لپاره وي، هغه به هم ورباندې بند شوله. نو که پوهنتون یا ښوونځی خلاص نه شي نو زه فکر نه کوم چې دا هم کومه داسې نتیجه ورکړي. او اوس مهال د ټولې نجونې په وطن کې چې دي یوازینی فوکس چې دی، یوازینی کوښښ چې دی، هغه نوره لاره چاره ورته نشته ده، دوی مجبوره دي چې هماغه خیاطي ورته اسانه طریقه ده او ټول خیاطۍ ته مخه کړې ده.
مننه ډیو جانې کور دې ودان، تاسو بیرته راوګرځم، موږ سره بل میلمه هم شته، بیدالله ته هم ستړی مشي، بخیر راغلی. تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورېدلې. غورځنګ صاحب، په دې آند چې کله یو ځوان په ټولنه کې هدفونه ځانته ټاکي نو حتماً په هغې باندې ټولنه، سیاسي وضعیت بیا هیواد کې او همدارنګه اقتصادي ورباندې اغېز کوي، خو بل پلو بیا عمر صاحب وایي چې نه، که چېرې یو څوک وغواړي ځانته حل لار پیدا کولی شي. ستاسې په آند باندې دغه یو کال ستاسې لپاره خپله څنګه وه؟ کوم هدف مو چې ټاکلی و هغې ته ورسېدي؟ څه مو ترلاسه کړل؟ د راتلونکي کال لپاره مو هدفونه څه دي؟
نرمانه خوشاله سه سلامون تاسو ټول مېلمنو ته او قدرمن ژوند سلامون وره کوم له دې سره جوړ اوسئ.
مننه.
په رمضان وطن رفورم اراده او عزم چې شنو لري او یو ځوان که هڅه مې مفید نه وي خو ځان ته ولاره پیدا کولای شي، په کولای شي شرایط تاسو ته ځان ته کلی وي او کوم مخ کې دی لري ځان ورسوي. په دې کې د افغانستان شرایط نور نړۍ سره فرق کوي او هدف چې کوم په غني هېوادونو کې او هغه څه چېرته چې فرصتونه او امکانات ډېر ژر ترلاسه کېږي، خو شرایط په کتو سره لکه د افغانستان دلته رسېدل هدف شاید زه وایم چې کم خو فکر کوم ټوله کې ډېره ستونزمنه ده، خو دا نه دي کېدلی چې کوم اراده شو شتون ولري او کوم هدف ټاکل شوي او ځوان پټول که هر څوک وی هغه ته ځان ورسوي. سچرات استری بالکل خو ناممکن نه ده په هیڅ صورت. د برای لومړی شرط همغه اراده ده، هغه نیت ده چې انسان باید ولري. ځوانان په دغه شرایط کې فکر کوم زما شخصي اندازه چې په افغانستان کې زه غواړم چې ډېرې مسائل او ډېرې شرایط چې افغانستان له ځان تاسو وایم ناهیلي شوي دي، هغه اهداف چې مخې ستون درلودل زه فکر نه کوم چې ډېر هغه ځوانان اوس هدف ځانته وټاکي یا اهداف ځانته ولري. تر ټولو هغه مهم هدف چې اوس ډېری ځوانان ځانته غواړي چې وټاکي، هغه موخه چې لري افغانستان وتل دي، یعنی دوی غواړي چې له افغانستان نه اوسي او کوم هدف لري هغه بیرون له دغه وطن نه دوی هلته ترلاسه کړي. زګه کوم محدودیتونه کوم شرایط دلته دي؟ ځکه لکه موږ خو چې انجونو وضعیت باندې خبرې وکړلې، دا وایي محرومېدل مکتبونو له پوهنتونونو او نور د کار نه چې کوم په دې باندې هغه محدودیتونه وضع شوي دي هغه ټول روښانه دي. نو دا هغه مسایل دي چې د افغانستان کې یا په ټوله کې ډېری ځوانان ناهیلي شوي دي او څو امیدواري ورته نشته. شخصا کوم کارونه کوم پلانونه چې ما د 2023 کال لپاره ساتلي وو، صادقانه ووایم چې ممکن ما شاید هغه 30% هم ترلاسه کړی نه وي، که څه مونږ کوښښ هم ډېر وکړ زیار هم وباس هغه اراده ورته ستون درلود، خو ستونزې ډېرې وې لکه څنګه چې ما وویل د هر اړخ نه ستونزې ډېرې وې. او راتلونکي کال ته لپاره هم توکل په خدای مخې ته ځو، خو کومې لارې چې مونږ تېر یو کال کې تجربه کړله غواړو چې متفاوت لارې تجربه کړو، کومه هدف څنګه لرو د یو ځوان په توګه، د یو غړي د دې ټولنې غړي په توګه هغه به ځانته ترلاسه کړو، خو ناهیلي کېږو به نه په هېڅ وخت، دا شرایط به تر همیشه نه وي. بدلیږي به اراده باید شتون ولري او کوښښ باید وشي په یو ستا دوامداره باید وي ځکه د لارې هم شته ځکه ما په لومړي کښې م ویلې یوازې اراده ده چې کولی شي انسان ته تغیر ورکړي او که دغسې کښېنو چې وله شرایط هم خراب دي وضعیت هم خراب دي اقتصادي شرایط او سیاسي حالات هسې دي او کړکېچن دي نو هغه صورت کښې باید هېڅ انسان په خاصه توګه د ځوان د یو تغیر هغه امید ونه لري
فکر کوي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فکر کوي د مخکې ډیوه جانې مې یادونه وکړه چې دوی بالاخره د دې لپاره چې یو حل لار ځنده پیدا کړې له هېواد ووتله دا اوس زیاتره ځوانان افغانستان ته وځي څوک د ترکیې په لارو کې په قشقي لارو باندې وژل کېږي څوک د یونانو په اوبو کې ډوبېږي هلته په سربیا او بیلاروس کې هغې ځنګلونو کې ورکېږي بیا فکر کوي چې دا به یو حل لار وي که څوک یو ټولنیز محدودیت نه تښتي یو سیاسي پدیدې نه تښتي دا بیا حل لار کېدلی شي ساس په فکر باندې دا یو آپشن ده چې بیا ځوانې وکاري
فکر کوم چې د وطن په خپل خوب از ارز په ځان ته دلیل لري څنګه چې ما ویلې پیری ځوان خپل اهداف او خپل موخې د رسول لپاره خپلواکېږي او ځي وطن پرېږدي خو دا به زه فکر کوم دا به تر ټولو نهایي او اخرني هغه خوښې وي چې څوک کوي زه فکر کوم په وطن کښې پاتې کېدل دا به تر ټولو ښه وي خو پاتې کېدل په دې معنا چې نه داسې یوازې هغه حالات وکتل شي باید اقدام وشي کار وشي تغیر لپاره ځکه دغه خلک دي دغه ملت ده دغه ولس ده چې راپاسېږي او تغیرات راولي که ټول وتښتي او که ټول زه د تښتې سره کلمه نه هغه کومه دا به ډېره غلطه وي که ټول وطن پرېږدي او ځي دا وطن درکوي دا به د حال لاره نه وي زه فکر کوم چې پاتې کېدل په وطن کښې دا به تر ټولو مناسبه آپشن وي خو فکر دی چې سړی اقدام وکړي او تغیر راوسي ټول غواړي چې تغیر راشي ټول غواړي چې بدلون راشي خو تر دې ځایه پورې ډېری هغه غږونه چې پورته شوي دي ځای نه ده نیولی ځکه دا ډېر یو محدود غږ و ډېر یو 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 وړه طبقه وه یو ماشومان یوه دایره وه چې دوی خپل غږ راپورته کړی لکه دغه خلک چې تللي دي وطن نه تراس افغانستان کښې هلته پاس کښې خاص کله کوم ځوانان چې دي د خپل غږ لوړ کړي زه ډاډه یمه که اوس ونه شي ځکه مبارزه ډېر یو طولاني لاره ده دا یو ډېره طولاني یو مزل دی چې یو ورځ ورځ سره نه کېږي تغیر لپاره ډېر وخت پکار ده خو چې ځوان ته پاتې شي او خپل غږ پورته کړي مبارزه وکړي زه ډاډه یمه چې هر استبدادي نظام کښې وي غږ اوري بالاخره د تغیرات راځي نن وي او که سبا ته وي خو زه فکر کوم پاتې کېدل به ډېره ښه وي دی چې انسان تغیر لپاره پاتې شي او یو څه بدلون راولي
مدنه کور ودان ژوندی اوسې غورځنګ صاحب که تاسې ته راشمه تاسې راته ووایې زموږ نور مېلمانه په دې باور دی چې د انسان عزم تغیرات راوړي خو ستاسې باور دا ده چې ځینې عوامل شته په ټولنه کې چې د دې سبب کېږي چې ځوانو نشي کولی خپل هدفونه واضح ځان ته وټاکي اوس که چیرته د یو انسان په عزم باندې او د انسان په کار باندې بدلون راتلی شي او د ټولنې وګړي کولی شي بدلون راولي په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی و خو کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل هغه لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې وې ټولې له منځه لاړې اوس که چیرته همدغه ځوانان چې اوس مال په افغانستان کې دي او که دوی وغواړي چې تغیر راوړي امید د دې شته چې تغیر به راشي
مخکې تر دې چې تاسو پوښتنې ته زه درکړم زه به یوه مسله ووایم چې دا ډېره مهمه ده ته د هدف ټاکلو په اړه یو هغه سیاسي او فلسفي بحث ډېره وړاندې کېږي هغه دا وایي چې دا هدف ټاکل چې وي دا باید اول یو ریالیستیک اړخ باید ولري یعنې باید رښتینی اړخ ولري ما د رومي په مصنوعي کښې د حقیقت په اړه یو لوی بحث دا دی چې یو څوک دی په لویه دښته کښې د دې مارغه سیوری ګوري چې په ځمکه روان دی دی چې کله دغه سیوری ګوري په دښته کښې په همدا سیوري پسې منډې را وهي چې تر څو دغه مارغه را ونیسي نو دی ډېرې منډې وکړي خو دا مارغه ونه نیسي ځکه خو مارغه سیوری دی که نه ځکه مارغه خو په اسمان کښې روان دی یا په هوا کښې روان دی او سیوری لاندې په ځمکه روان دی او دی مولانا رومي وایي چې دغلته دغه ساده چې دی یا نه چې پوهېږي
یا هغه مسله چې وضعیت حقیقت او واقعیت وضعیت هغه دی فریت او اصلیت مسله چې کوم دی دا نه درکړې دی پرته چې پورته وګوري چې په هوا کې مارغه روان دی دلته نه ګوري بلکې هغه ځمکه کې سیوري پس منډي وي چې د سیوري راونی سي او دې رخ بل کې خوان تر نو اخري نو زما مطلب دا دی چې د هدفونو ټاکل هم د بیډ ریالیستیک وي د ماهی پاړه ویل کې چې دا ډیر کمالونه لري خو که ماهی ځانته دا هدف وټاکي چې زه غواړم ونه ته وخېجم یا په دشته کې دوه درې ساعته مزل وکم نو دا هدف ریالیستیک نه دی دا ځکه ریالیستیک نه دی چې ماهی چې دی په اوبو ژوند دی که اوبو نه دی ستکه هیڅ ارزښت را سره نه لري په ټولنه کې وړاندې چې ما کوم فکټورونه درته واضح کړل یا زه پې وغږېدم هغه داسې دی لکه یو ماهي لپاره چې اوبه ضرور دي هغه داسې دی لکه یو انسان که چېرته مارغه رانسي دی پر دا چې دی په سیوري پسې منډې وهي باید اول پورته وګوري چې ما وړاندې د لمر مثال هم ورکړه او اوس مې د مارغه مثال هم ورکړه په نړۍ کې یو بحث دغه دی په دغه شلمې پېړۍ کې چې کله دغه سایکالوژي یا د مونږ خلک چې ارواپوهنه ورته وایي ارواپوهنه چې ورته وایي ارواپوهنه دغه چې کله په اروپا کې ترویج شوه یا ډېرو خلکو ولوسته بیا اوس په روسي وختونو کې په افغانستان کې ډېرو خلکو سره بلد شول ولوسته ډېرې خلکو کې یو ډول داسې ډېر ځلا د هدفونه ټاکلم داسې دي چې فرض کا یو چاته وایي چې ته هدف ټاکه ته باتمن ورسېږي یا هدف ټاکل ډېر ضروري دی هو سمه ده په سایکالوژي کې باز دا دی چې هدف ټاکل چې د انسان له مرګه ساتي یعنی مرګ په دې معنی نه ده چې یو سړی د قبر ته لاندې شي کله کله یو انسان ژوندی وي سری وي خو مړ وي د صادق هدایت یو جمله ده چې کله کله یو څوک په شل کلنۍ کې مړ شي او په اویا کلنۍ کې خاورو ته وسپاري په څه معنی کله کله په یو ټولنه کې ځوان کوهل ځوان خلک په شل کلنۍ کې مړ شي بس اویا کال وروسته یوازې په اغه فانی نه لري مرشي او بیا قبر ته وسپاري یعنی دا سب څه معنی هلته د هدفونو مسله ده هلته د دې پر وړاندې هغه دی اوبو د مهمه مسله ده هلته د مارغه او د مارغه د سیوري رانیولو مسله ده په افغانستان کې ورته د هدفونو په اړه چې باس کې د باس یا هدف ټاکل چې ډیر ریالیستیک نه وي یو بل دوهمه مسله ده چې خپل امکانات ته په کتو باید مخه وټاکل شي یا هدف وټاکل شي او د همغه پرانا کې باید عمل وشي ځکه هدفونه هم چې ټاکل کیږي د تولید لار خطا کړ کیږي تولید په اقتصاد کې او باستا ده چې ستا کورنۍ څه خوري څه غوندي کومه نه اقتصادي امکانات برابرېږي دغه په کتو هدفونه ټاکل کیږي که یو په کلی کې د یو بزګر زوی دا ځان سره هدف وټاکي چې زه غواړم په راتلونکي میاشت کې د امریکا په پلانکي ښار کې په پلانکي رستوران کې ډوډۍ خورم یو داسې چا سره خدا خو د یو کلیوال بزګر سره دغه ټول عمرم دوه کالم سر په سر پټیو کې کارو کې دا وسنل لري چې په کابل کې یو چرته په یو هوټل کې ډوډۍ وخوري یا که یو مثلا یعنی دا 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 د خپل تولید مسلو ته پر کتلو هدفونه ټاکل کیږي دریمه مسله دا چې د مخې یا د هدف ټاکلو لپاره هر غزیدون کې ګام باید په پوره معنا ټول وتلل شي ځکه چې ته کوم هدف ټاکلې د دې هدف پر وړاندې کومې ننګونې او یو بل اساسي تیوریک بازار د هدف وړاندې چې دا اطمینان نشته یعنی دا باور نشته چې تا کوم هدف ټاکلې ته بسل بسل هغه ته وروه هم رسیږي د هند په اړه د یو مثال ورکم هند یو د کرکټ ملي لوبډل لري یو لاس کسان په کې لوبيږي خو د هند د ویلو لوبډل لپاره هر کال په ملیونو ځوانان لوبيږي او په ملیونو ځوانانو دا هدف ځان سره لیکلي په ځان شپه ورځ تا کلکلی وی چې دای په ملي ټیم د ځانو باسي خو په ملیونو کسانو کې आवाज په کا په درو کلو کې په دوه کلو کې आवाज یو ځوان ته دوه ځان ته دا چانس برابر شي چې ملي ټیم تلار پیدا کړي نو دلته هم کسو کوی چې ما هدف تا کله وزور ونه رسیدم ملي هدف داسې مر چې څوک چې هدف دوټا کده ور وهم رسید په هین کې داسې خلک شته
ورزنګ صاحب اوس افغاني ټولنه ته په پام باندې کم ځوانان چې په افغانستان کې دي دننه یا هغه ځوانان چې له افغانستان اوس بهر وتل دي سرګردانه دي نور هیوادونو کې کار سی یا دا چې په افغانستان کې نشي پات کېدلې ژوند له ګواخ سره خطر په خطر کې دی دوی چې اوس هدفونه ټاکي دوی د دوی په وړاندې باندې خندونه اساسي خندونه څه دي یعنی همدغه محدودیتونه دي
ګوره مسله دغه ده ګوره دا فريدي زب یو مسله درته واځي کوم هر انسان چې دی د خپل چاپريال او د طبيعت زګند یو شی دی کنه تر دې هه تر پیټ بلیدون کې نه دی اوس کده زمون خلک زه به زمون خلکو نه وړاندې یو د مشهور د کولمبیا مشهور لیکوال ګابریل گارسیا مارکس یو مثال ورکړم. هغه ویل چې زه د نړۍ ډېرو کنجونو ته لاړم، ډېر وګرځېدم، خو کله چې بیرته خپل هیواد ته را وګرځېدم پوه شوم چې په کولمبیا کې یو ډول میوه کېږي، نه پوهېږم بچمیا ورته وایي که څه ورته وایي، وایي دغه میوې باندې زه پوه شوم چې دا یوازې په کولمبیا کې کېږي. نو زه هم داسې وایم که تاسو د جلال آباد غه راوړئ، د جلال آباد نه مالټې راوړئ، دا که د پکتیا وې سړي سیمې ته یو سیب که سل کالم پې تېر شي هلته دا نه زرغونېږي. خبره دغه دی چې زموږ ځوانان هم که په نورو هېوادونو ته لاړ دي، هلته به هم هدفونو ټاکلو کې به ځکه دوی لوی ننګون سر مخ وي چې هغه ټولنه دی چې کومې ټولنې کې شوی ډېر لوی توپیر را سر لري، ځکه دا تکه په بلې ټولنه کې ځانته اهداف ټاکي. کوم ډول اهداف ټاکي؟ اهداف خو یوازې دا که موږ تاسو هدف نه دا ټاکلو چې یوازې و ډوډۍ ګولې وګټه او بس بیګا ته راشه ویده شه، دا خو یو ډول اهداف دی. یو بل دغه اهداف دی چې موږ تاسو په معاصر نړۍ کې پرې غږېږو چې انسان هغه څه چې دی په ژوند کې غواړي ورته ورسېږي، او یا هغه څه چې دی غواړي ژوند کې بدلون راولي، هغه څه چې په ټولنه کې بدلون راولي، هغه د ټولنې بدلون، هغه سیاسي مسله چې تاسو وړاندې کوئ، تاسو وړاندې غوښتم که اورېدونکو نه پوښتنه په بخښنه سره مېلمه نه پوښتنه وکړه، هغه مسله بیرته په هغه مسله نه بدلېږي چې دغه موږ تاسو یو د مشهور خبره ده چې وایي چې ځان دې بدل که خو جهان هم بدلېږي. دا یو داسې خبره ده چې په سمه ده په مذهبي مسایلو به خلک وټاکي چې که ته خپله ښه شي نړۍ هم درسره ښه کېدلی شي، خو په سیاسي مسایلو دا هېڅکله صدق نه کوي، تر څو چې په ټولنه کې په طبیعي لحاظ حکومتولي کچه خلک ښه نه شي، په حکومتولي کچه وضعیت ښه نه شي، یو کس نه شي کولی چې په ټول هېواد کې بدلون راولي. یا مثلا که په مونږ په افغانستان کې
ورسک صاحب خبره همدالته ده، زما پوښتنه هم دا ده، اوس موږ چې کله هدف ټاکو یو ځوان ټاکي هغه یو کس ده، خو کله چې دا هدفونه ټاکي دغه کوم شاوخوا کوم کورنۍ ټولنه دولت هر څه دي هدف دا ده چې اوس که موږ وایو چې زه مبارزه کوم د یو فرد په توګه باندې او غواړم چې ځان کوم تغیر راولم، ټولنه کوم تغیر راولم، دغه ته څومره امید شته په همدغه اوسنیو شرایطو؟
دغه دوه مسلې دي، ګوره دا دوه مسلې دي، دوه مسلې دا دي، یو د ځان مسله ده، یو د ټولنې مسله دی، دا دوه بیل بحثونه دي. ځان مسله دغه ده چې که ته ځان کې بدلون راولې خو په ځان به کار وکړې، او بل دا د ځان جوړول خو داسې دی چې کله نا کله که په انسان په ځان یو لس کاله کار وکړي، شل کاله کار وکړي، یو ډېر بدلون ځان کې راوستی شي په خپل ځان کې. د ټولنې بدلون لپاره بیا یو سیاسي مبارزې ته اړتیا ده، یو ټولنیزې مبارزې ته اړتیا ده، یو منسجم فکر ته اړتیا ده چې هغه بیا د یو کس کار نه دی. داسې که د نړۍ لویو سیاسي مبارزونو تاریخونه وګورئ، دا خو یوازې کس خو به نه و که نه، خو بیا زموږ څو دغه وي چې لکه فکر کوو که هند کې څوک باس کوي چې ګاندي بدلون راوست، ګاندي خو یوازې نو هغه سره خوشاک یو ډېر لوی ګوند و چې په زرګونو کسان ورسره وو. که څوک وایي چې چین کې هغه بدلون راوست، ماو بدلون راوست، خو ماو خو یوازې نه و، ماو سره خو په میلیونونه خلک ورسره وو. همداسې که په کیوبا کې وایي، خو بیا کیوبا کې خو فیدل کاسترو سره په زرګونو کسان ورسره وو. همداسې که په ویتنام کې وایي، په هلته هوشیمین سره په
زرګونو کسان ورسره وو. خو که یوازې یو فرد باندې خبرې وکړو، زه غواړم ځان لپاره هدف وټاکم، مثلا زما هدف دا ده چې زه یو تکړه خبریاله اوسم، اوس ما په ټولنه کې دا کوم شرایط چې روان دي دا خو مرسته نه کوي ما سره، زه څنګه مبارزه وکم دې سره؟ یعنې د دې امکان شته تغییر؟
ګوره دا مسله ده، دا خو د اوبو او د ماهي مسله ده، او کله کله دغه امکانونه داسې مسله ده. ښه فرېدې، تاسو که دغه یو ریالیسټیک اړخ ته مې چې اشاره وکړه، مثلا تاسو یې لسم چته زر کسان پورته کوئ، او دا زر کسان یو راغورځوئ، که په دا زرو کسانو کې دا یو کس چېرته ژوندی راوځي، بیا د موږ خلک وایو چې ولا دغه چې دا یو ژوندی پاتې شوی دښته وایو چې دا ژوندی پاتې شو، غواړی 999 کسان چې مړه شوي هغه نه ګورو. په افغانستان کې یا په ځینو مسایلو کې دا د هدفونو ټاکل داسې وي لکه څوک چې بام نه راغورځوي، او دغو بامو ته نه غورځېدلو کې دا امکان ډېر شته چې ما وړاندې وو چې ډېر کم داسې امکان شته چې ته به دغه هدف ته پکې ورسېږي، هغه هدف چې ته غواړې چې ته ورته ورسېږي. داسې به وي لکه لسم چت نه یو څوک بام نه راغورځوي، ځکه چې هغه ریالیستیک اړخ چې دی ما درته ویل چې د ماهي او د اوبو مسله ده، د مارغه مسله ده، د لمر مسله ده، دا هغه مسلې وو چې وړاندې مې تشریح کړې.
مننه کور ودان، ستاسې وروستۍ خبرې به وروسته درنه واورم. عمر صاحب که په بخښنې سره چې دا بل میلمه ډېر په تمه پاتې ده، عمر صاحب تاسې ته به وروسته راشم. کمال الدین کمال راسره دی. کمال صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. له تاسې اورم زمونږ نور ملمنو وړاندې خبرې وکړي، هر یوې د هدفونو د ټاکلو په اړه باندې، او دا چې په افغانستان کې اوس مال څومره امکان شته چې دغه ځوانان چې کوم هدف د ځان لپاره ټاکي په دغې ټولنې کې ورته ورسیږي. تاسې د خپل ځان په اړه راته وایاست، کوم هدف مو چې ټاکلی و تیر کال کې ورته ورسېدی، د نوي کال لپاره د څه پلان ټاکلی که نه؟
سلامونه تاسو ته سیال دا او ټولو میلمنو ته، په ریډیو کې چې خوي ډیر زیاته مننه کور ودان. طبعا کله چې تحولات راغلي دي نو مشکلات ستونزي به د ځوانانو په مقابل کې موجودې وي، خو دا داسې هم نه ده چې دا ستونزې حل کېږي نه، یا د حل لپاره ځوانان کار نه کوي. د یو ځوان په صفت باندې په 2023 کال کې چې کوم هدفونه موږ ځان لپاره ټاکلي وو، هغه په ټوله معنا کې نه دي پوره شوي، خو ولې هغه 50% یو څه برخه پوره شوې ده. زموږ هیله دا ده چې په 2023 کې هم هغه هدف چې موږ لرو، کاغذ زده کړي دي، کاغذ کار دی، کاغذ نور برخې دي، هغه هم پوره شي. یو خبره شته دی چې په افغانستان کې دننه بدلونونه راغلي دي، په هره برخه باندې تاثیر کړی دی، کاغذ ووایي چې اقتصاد دی، کار کړل دي، د ځوانانو زده کړې دي، په هغې باندې یو څه تاثیرات شته دي. خو د دې د حل لپاره باید یو ځوان حوصله وکړي، د یو ځوان صفت باندې که ووایم چې په کار دا دی چې کوم پلان ټاکو، هغې لپاره باید حوصله هم له ځانه سره ولرو.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځم. عمر صاحب، تاسو ته راځم، ته یو استاد په توګه باندې تاسو تدریس کوئ، کوم کسان چې کاغذ ساسي محصلین دي که نور دي، دوی اوس مال ساسي غږ اوري، دوی ته مو توصیات څه ده؟ لکه څنګه چې مخکې غورځنګ یادونه وکړه، باید حتما د هدفونو په ټاکلو کې دوی منطقي اوسي، هغه عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي، او د دې تر څنګ هڅه، کوشش، حوصله، لکه څنګه چې کمال الدین یاده کړه، دا ورسره ضرور دي.
خلص چل زبل مرای دغه د مخکنی ملما غورځنګ څخه خبر باندې تفسیر ولرم، بیا به ان شاء الله راشم تاسو سره به عیني مثال شریکم. اول خو غورځنګ څخه ډیر مثالونه چې ورکه، البته ډیر موضوعات تحلیلول، یعنی د افغانستان غټه مسله یا د ځوانانو غټه مسله، هغه فقط د یو مایی په مثال یا د یو الوتونکي په مثال باندې هغه کو چې در حال دایس سره په مقایسه کیږي نه. بل مسله دوی ته تاکید پزې درلوده چې باید هر موضوع په ریالیستي شکل یا په واقع بینانه شکل تحلیل شي، هر هدف چې ټاکل کیږي. اما دوی خپل ډیر ارمانګرانه فکر درلوده، یعنی دوی هدف دا و چې په افغانستان کې ځوانان دې په دې صدف نه ټاکي، یا ځوانان چې دي په مشکلاتو کې دي، ځوانان دې بام څخه غورځول دي، او دغه مسله. او بله مسله دوی ویل چې په هند کې مثلا که چیرې اوس هدف ټاکي یا غواړي چې کرکټر شي، باید 1 میلیون کسان نه خو به امتحان ورکړي، بل اخر دوی هدف یا 1 میلیون کسان مثلا هڅه کوي یو نفر ته رسېږي. ولې دغه فکر باید مونږ سره پیدا نشي چې دغه 1 میلیون کسانو څخه هغه کس دی؟ البته که چیرې راشم دغسې یو سپورتي مثال ورکړو، کله چې رونالډو اوس د نړۍ کرسټیانو رونالډو یو غټ لوبغاړی دی، یو مشهوره کس ده، د کله چې دغه فوټبال پیل کړه، ده ته ویلي چې په اروپا کې یا په پرتګال کې ستاسو ژوند کوي، د هر 300 ماشومان څخه یو کس فوټبالیست کېږي، نو تاسو زه خپل کارو کې تاسو نشئ کولای. ولې هغه سره همدغه فکر و چې دغه 300 کې هغه کس دی؟ نو راځي چې همدغه فکر ځان پیدا کړي چې په دغه میلیونو انسانانو کې ځان هغه کو چې په دغه میلیونو انسانانو کې زه کولای شم چې دغه کار ترسره کړم. یعنی د هر انسان هدف ته رسېدل هغه د دوی اراده پورې تړاو لري. که چیرې ټینګه اراده، قوي اراده، حتما به هدف ته رسېږي. ول که چیرې بې ثباته، سست اراده وي، هغه به هیڅکله مخته نشي تللی. البته زه به خپل یو عیني مثال تاسو سره شریکم. کله چې ما پروس کال خپله د ماستري دوره پیل کړه، زه ډېرو ستونزو سره مخامخ وم. اقتصادي ستونزې راته وې، کاري ستونزې راته وې، حتی ټولنیزې ستونزې راته وې. حتی دې حد ته ورسېدم، البته د پوهنتون نه کم معاش مخ څه ډېر کم معاش و، ما کفایت نه کوه چې زه هم خپل شخصي مصرف پوره کړم، او هم وکولی شم د ماستري فیس ورباندې وکړم. اما دې ته اړ شوم چې حتی زه لاړ شم مثلا په ډېرې وادي ده کې کار وکړم، د دې تر څنګ چې تدریس کوم، نیمه ورځ به مې تدریس کوه، بیا به نیمه ورځ ترم 3000 or 4000 افغانۍ لپاره ما کار کوه، خپل مصارف نه مې کم کړه، ډېر بېځایه مصرفونه چې و چې مثلا کالي اخیستل یا بوټان اخیستل یا ملګرو سره تک، دغه شان نیسته، که ځکه هدف ته رسېدل ماته مهم و. ماته مهم دا و چې زه باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم، لاړم دغه مصارف نه مې کم کړو، چکر ته کم تلم، ملګرو سره کم کېناستم، تر څو خپل دغه هدف ته ورسېږم. او الحمدلله په همدې شکل دغه پیسې مو سپما کړې، او بالاخره په ډېرو ستونزو دا پیسې پیدا کړې، لاړم او خپل دغه تحصیل ته مې ادامه ورکړه. که چېرې ما خپل مصارف ډېر کړي وو، په نورو لارو مصرف کړي وو، نو به هیڅ کله اوس په دغه تحصیلي درجه ته نه رسیدلی. ما په تیر کال کې د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړ، ډیر وخت به ما خوب نه کوه، ډیر وخت مثلا ما بې ځایه ځایونو کې ځان نه مصرفوم. یعنی که چیرې په ټولو وګورو، ډیر ځوانان به په افغانستان کې تنبلي کوي، کولی شي او هدف ته ورسیږي. ما دغه تنبلي د دې باعث کېږي چې دوی ونه شي کولای. ما په تیر کال دوه مقالې ولیکل چې دغه دوه مقالې دواړه په ملي ژورنالونو کې نشر شوي. هوا ته د همدغه مقالو نه ماته یو څه علم ترلاسه شو. یعنی په ټوله کې که چیرې موږ تاسو وایو ریالیستي فکر همدغه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي، په ټولنه کې شرایط مشکلات شته، په ټولنه کې سیاسي مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته، اما هغه کس که چیرې وغواړي چې دغه مسله ځکه همیشه د غټو غټو ستونزو مشکلاتو خطرونو نه وروسته کامیابي ده، نو که چیرې موږ تاسو لاس تر ځینې ناست اوسو او ځان ته ووایو چې هدف ټاکل مشکله ده، هدف ټاکل د افغانستان ځوانانو ته داسې ده چې دوی د بام څخه اچول دي، دغه اصلا بې ځایه بسونه دي او دا هېڅکله نه شي کولی چې ځوان ته عادی اقل انگیزه ورکړي تر څو خپله لاره پیدا کړي. مهمه دا ده چې هر ځوان ته باید انگیزه ورکړل شي په بدو شرایطو کې لاړ د شي او ابتدایي کار د شروع کړي. حداقل یو ځوان که چیرې څومره ستونزو سره مخامخ وي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې دوه درې صفحې مطالعه وکړي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې ځان ته دوه درې سوه افغانۍ وګټي، دوی ښه کولی شي چې مثلا ځان ته په ورځ کې یو دوه درې نوي موضوعات زده کړي. نو په ټوله کې که چیرې موږ اهداف ټاکو، یو هغه اهداف دي چې په پرمختللو ټولنو کې دي، هلته صحیح ده په هغه کې مثلا په هغه اصول چې اوس په کتابونو کې لیکل شوي یا فرضاً په کتبي شکل لیکل شوي هغه پالته یا نظري شکل، اما که چیرې موږ تاسو پر عیني مسایلو پر واقعیتونو باندې بحث کوو، نو راځي د افغانستان شرایط ته په کتو سره اوس که چیرې مثلا زه د یو ځوان په صفت ځان ته مثلا دغه هدف مشکل ما
عمر صاحب وخت کم ده چې ستاسو خبرې را لنډې شي، لنډې راته ووایي چې د نور مېلمنو ته مرشم.
البته که چیرې زه په خپله تاسو ته د خپل د تیر کال فعالیتونه وایم، ما په خپله د ماستري دوره خلاصه کړه، ما په د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړل، ما په خپله په یو کال کې د انګلیسي ژبه په مکمل شکل زده کړه، همداسې مثلا ما په آنلاین او په حضوري ډول درسونه درلودل، ما دوه مقالې ولیکلې او دغه دوه مقالې مې نشر شوې. همداسې په دې کې ما وکولای شو چې ځینې نور ځوانانو سره چې هغوی مثلا دغسې لارو کې یا دغسې بې انګیزګۍ کې بې هدف کې مخته تلل، ما دوی ته هم مرسته وکړه، د اقل دوی ته سمه لاره. البته په ټوله کې که چیرې وایي، بیا هماغه شعر زه په آخر کې درته وایم، وایي در جا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچه.
مننه کور ودان. دیو جانې تاسې ته راځم. عمر صاحب په دې باور دی چې حتما اراده ضرور ده، خو د یوې نجلۍ په توګه ته راته ووایه، اوس مثلا نظام سیستم برابر نه ده، تا ته اجازه نه درکول کیږي، که عیني واقعیت وګوري ته څه فکر کوي چې هغه هدفونه هغه خیالونه چې ته لري په دې وضعیت کې ورته رسېدلی شي که نه؟ لنډ راته ووایه چې وخت کم ده.
په دې وضعیت کې خو زه فکر نه کوم چې ورته ورسېدلی شم، ځکه چې ما په هغه وخت کې غوښتله چې خپل تحصیلات په ځای ادامه ورکړم، یعنې زه لوړې زده کړې وکړم، ماستري شروع کړم، د سفتنام هم وکړه په کاردان پوهنتون کې د ماسترۍ په خاطر باندې. خو چې دا وضعیت دغسې ګډوډ شو، دغسې کړکېچن حالت رامنځته شو، خو ما هغه خپل هیله له لاسه ورکړلې، یعنې بیا ما ونه شوه کولی چې زه خپل هدف ته بیا ورسېږم. ما هدف دا و چې هغه زه ترسره کړم او بیا کوم کار یا کوم ته چې غواړم زه ورته ورسېږم، خو بالاخره ونه شولو. نو که اوس یو نجلۍ په توګه باندې هغلته کومې نجونې اوسېږي او دغسې کومې هیلې کومې امیدونه ولري، نو فکر کوم چې دا به ناممکنه وي. خو ولې بیا هم د استاد خبره زه تاییدومه بالکل، چې موږ باید لاسته راوړنې کیننو او له موقع څخه ګټه واخلو، بدیل لارې ځان ته پیدا کړو، تر څو بېرته هغه هیلې. خو بیا فکر نه کوم چې ډېر زر به موږ ورسېږو چې یا پوهنتون نه خلاص شي یا مکتبونه خلاص شي، خو بیا هم موږ به ډېر څه له لاسه نه وي ورکړي او کېدای شي موږ یو نوی هنر یو نوی څه زده کړو. مننه کور ودان.
غورزنګ صاحب، که تاسو راسره یې تاسو وروستۍ خبرې اورم. فکر کوم چې غورزنګ صاحب قطع شوی دی. کمال الدین، له تاسې اورو، ستاسې وروستۍ خبرې ځوانانو ته مشوره او په دې برخه کې د خپلو نوي کال د هدفونو په اړه لنډ راته ووایه.
ډېره مننه کور ودان. زه به ووایم چې په دې برخه کې حوصله کول پکار دي، کلک اراده باید ولرو تر څو موږ هدف ته په اسانۍ سره ځان ورسولی شو. او بل دا چې کوم څه چې موږ ځان لپاره ټاکو په هغې په مخه کې کوم خنډونه راځي، او خنډونو لپاره باید حل لاره پیدا کړو، یو چا سره مشوره وکړو، خو خپل حوصله له لاسه ورنه کړو چې موږ خدای مکه داسې نه یو چې زړه تنګي کېږو. بیا په اصطلاح هغه کار یا هدف چې موږ ځان لپاره ټاکلی دی، هغه پلان مو چې جوړ کړی دی، هغه بیا موږ له لاسه وځي، بیا کال وروسته بیا هغې وخت ارمان کوو. مهمه دا ده چې ځوانان باید له وخت نه په سالمې استفادې سره حوصله هم و کی سوند مشکلات به موجود وی او سوند مشکلات او د غوی خندون لپاره به لاس پکار شي د حل لپاره به کوشش وکي او کوم څه مهم وی د خپل ژوند د اهداف ټاکلو لپاره یو بل ته مشوره باید واخیستل شي. داسې نه چې ووایي چې والا زه مثلا وظیفه نه لرم، کار نه شم کولی، یا مثلا ما ته لوړ معاش نه رکول کېږي، یا دلته ستونزې مشکلات موجود دي زه نه شم کړلی چې دغه ستونزې مشکلات حل کړم. طبعا حل کېږي خو کلکه اراده او حوصله پکار.
لنډ راته ووایه، د 2023 کال لپاره د کوم هدف ټاکلی؟
زړه مده چې لوړې زده کړې وکړو انشاءالله، په دې برخه کې به پوره هڅه وکړو چې بریالي شو.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو هر یو خبریال تاج ولی غورزنګ په پاکستان کې مشت افغان ځوان فعال دیوه مرخیل د پانتون استاد او مدني فعال بلال عمر او همدارنګ له خبریال عبد الله او همدارنګ کمال الدین کمال نه چې په پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. تاسو د ریډیو خبرونه اوس څلور وشتا د سهار لښپګو د مخم تر شپګو په لنډو څپو نونس یو شاو پنځه وش متره، د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو